افغانستان کې اوریو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اور.
افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روسي میاش په داسې حال کې پیل شو چې ویره ده په دې میاش کې کورونا وبا نور هم خپره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښل شو. د امریکا حکومت وی د ایران د نتنز د اتمی تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلای. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. او جاپان وی د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتمی تاسیساتو تر 1 میلیون ټنه زیاتې ککړې شوی او به سمندر ته توی کړي.
لاند خبرونه مولا سجرډو څخه واوریدل. کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر د ترکیه د غونډې په درشل کې څومره مهم دی په دې اړه بحث لرو او دا بحث ما همکار تاسو وړاندې کوي. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. زاد پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکو غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي د شنبه په ورځ کابل ته راغی او لرا رسیدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا مشر او نور غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد د ځل راتک څومره مهم او بارزښت ده او افغان مشرانو سره به د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي. د دې اونۍ 25 دقیقې باس پرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د سولې بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو ملمنو ښه راغلاست. خاغله پښتون، لومړی به لتاسی پلکو تاسو راته وایي چې دا ځل د خلیلزاد راته کابل ته په داسې حال کې چې ترکی غونډه ته کوشي په دغه نیټه چې 14 د اپریل ټاکلې ده څومره مهم ده.
اول خو زه دا باید وایو چې دا وخت ډیر سخت زیک سوی دی. د یوې خوا څخه د می میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د می په اوایلو کې افغانستان ترکی، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په ځوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده. د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غشتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید د پروسه شفاف وي، پروسه درست وي او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس شغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطعي زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي او هم ملت ته مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته وښنه غواړم د ترکیه او مجلس ته اماده کیدرو سره د ښکار کړي او وي وسم ځا په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروځي بعد ته واړي. نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیلزاد خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ دروند بار دی د خپل امریکای د خاصم پر دې فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غشتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست ایسته کېدو خبرې کوي. دا مسائل ډیر مغلق شوي دي. نو په همدې اساس د دره تک واکن دي اهمیت لري، لیکن دا چې دوی څونه کامیاب کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي، دا مسله به په آینده څو ورځو کې روښانه شي.
ډیر ډیر مننه. همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتل وی ډیر د خبرو تمرکز پر کوم مسایل او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې څه چې غوښته لغې تر لاسه کړی واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به تر لاسه شي په دغه ناسو پاسو لیدل کتلو کې.
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو، د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی، او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري، او دلته د مصالحې شورا او شغلی اشرف غنی او نور سیاسیون دلته په دوی اجماع نه لري، یو واحد دریز نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي، او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي، او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو، او صلح ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، صلح ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي، او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري، او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري. اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، دا اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دیر شو تازیات طرحې ورته رسیدلې دي د ترکیې ناست لپاره، او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یو طرحه ورنه جوړوي چې ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه، او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده، فکر کوي په دغه سیو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور د ننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دری سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی، او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کې په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت دمه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیر سخت صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه دغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغله، او تصدي د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی، او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي، یا مثلا د انتخابي حکومت خبرې وي. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسیون د هغو مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات چې راسي او دا د د سلحې طرح ته سړی وګوري داسې معلومیږي چې وتستی د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی. خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربان دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستنګ په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید اوس توافق وسي، سلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تر ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان تر مابین هم مخالفتونه وجود لري او خپل د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستی په فیسبوکو کې تاسو وګورئ ځینې داسې اظهارات خپل طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نچې کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی خپل 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دوی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید ارکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورې، موږ د افغانستان سولهییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارل، که هغه د دوهې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو د 6 کالو په جریان کې، هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسو ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس به دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دې ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دې وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسو د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خښته او دغه تاداب غلط کېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همیشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شو چې مثلا زر د اوربان هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسایل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه د کله چې موږ تاسو وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو, نو د دې لپاره په کار ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیاب شي د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې کوم دغه پروسه ده. اول باید دغه پروسه کامیاب شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي, بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي, افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې, بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي, یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هېڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي دي, ترکیه ناسته هم رانږدې ده, یو فرصت دی د افغان سول لپاره. دغه سي د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده, په داسې حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
موږ خو همیشه ځخ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت لاس ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤل وي, دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل وي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي, د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنگ وسخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه دا وطن دلته جنگ دی, دلته زموږ له هر اړخه موږ قربانی ورکو او قربانی ټول افغانستان ملت ورکی ولسی ورکی. نو ټول اړخونه ته هم طالبانو ته هم حکومت ته او هم نړیوالې ټول دي ته ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري, اما داسې یو صلح چې پاره کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو د غوینه د یو څو موقتو او د څو سیاسيونو د ګټو د فاره بیا پریکړه وشي او بنیادی باید یو فریکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنگ ختم شي بل جنگ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي, نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي, نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي, دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي, دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي, ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده, اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایدار سولې ته ورسېږو؟ پایدار سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکو, د واقعیتونو په درکولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي, هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي, هم وسلوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي, او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه شي, بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل اواز پورته
کړي. مننه کوم. ښاغلی پښتون, دلته د جګړې دوه لوري خو یو موضوع, مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلور د دوی نظر, مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرح ورته رسیدلې دي, د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د نن سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بلا بل لیدلور او د نظر اختلاف لري موجود دي. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې وخت دې را رسیدلې شي په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپل هم نه یم کاندید. یوه طرح دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري. دوهمه طرح د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسي پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تضیفیدو سبب ګرځي, چون مسؤلیتونه فردي کېږي په هغه صورت کې. زما په شخصیت کې دا مخکې هم دغه صاحب د خبرې اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و، دا واقعیت دی، انتخابات مردار و، ډېر د شرماوره و، خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بینلملي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی و. موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار.
او تاسو خبرې کوئ پښتون صاحب، د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډېر ښه و.
بهترین مثال یې د غزنی ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپاړسمې دورې د ناستې چې پښتانه ګرد محروم شول. وخت چې طالبان د سولې ټغر ته راسي، طالبان په دغه انتخابات باندې اوس ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي، نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشوي کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک به پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرد بی طرفه خلک راسي، په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي، د همسایدانو مداخلې پکې نه وي. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نن لویه جرګه همېشه په استراري حالت کې په وجود راځي، اوس خو موږ نظام لرو، اجماع په استراري حالت کې راځي، اوس خو موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو، ولې دغه سیستم غني نه کړو، ولې دا سیستم تقویه نه کړو؟ زما خپله لویه ګیله د خپلو سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مطرح کوي او که افغانستان بربادوي، که افغانستان جوړوي ورور خو لار د حل نه دغه ده. وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر چان تیرېږم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کومه، تاسو ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کېږي، خو دغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسیون موقت حکومت ردوي، ډېر خلک یې ردوي، موقت حکومت د حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي، اوس خو دوی ټول شان ردوي، یار یې کښېنې د حل لار نه غواړي، فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرح کې نه یم، یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څه چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي،
او فکر نه کوي ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخله هم شاید وي؟
بېشکه، ما دا خبرې ته اشاره وکړه، د فقط د افغانستان په سولې کې بینالمللي اجماع موجوده ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړو اوبو کې خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر مبارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله، موږ ولیدل چې د همسایه ملکونو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله. دوی د فتن طالبان وغوښتل، روسیه ته و ایران ته ولاړله، سلایوي را شروع شولې، او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي. همدغه دی چې امریکایان پرې ټینګ ټینګ لګي او جهان هم دا ورته وایي، هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤولانه ډول ووځئ، یعنې ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي، مرستې باید موجود وي، امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي، نظام باید تقویه وي، پس له دې که دی ووځي مشکل نشته.
مننه پښتون صاحب، زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم، هغه د دواړو ښاغلو مخ ته اقدم، هغه دا چې کېدای شي زمونږ بل خپرونه شوي هغه داسې مهال وي چې ترکیې غونډه شوې وي، نو که په 14 د اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي، تاسې ښاغلی همدرد د ترکیې په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ؟
او د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخیر د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیې غونډه ته امیدونه سته، اما په څنګ کې اندېښنې هم سته ورسره، بل هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی، موږ پر نړیوالې ټولنې باندې سخت کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله، چې د افغانستان د ملت طرفداري وو، چې د افغانستان ملت
صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه گزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک
بالکل
عمومی گفتن داد چې دواړو طرف ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده. اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعاً ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې. اکثره اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، پر دواړو طرف باندې زړه وسوځل شي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره هم دغه ده، د ټولو خبرو پای سلحه ده،
سلحه ده او سلحه ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي. ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ باس چې تاسو واوریدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو، له تاسو هم مننه کوم.
Suffer.